سلامونه د مشال ریډیو د ګرمي دولس بجې خبرونه کې د عبدالحی کاکل سلامونه مني په دیګړی کې درته لوی برخه ریپورتونه وړاندې کوچ پکې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هیوادوالو ته وینا د دې ترمن د دې ترڅنګ فاټاسټونټ ارګنایزیشن لخوا په کوالي سیمو کې د تعلیم پرمختیا په اړه د احتجاج پیلولو اعلان او د او د دې سره سره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو په پیل کې به شاهین بنې راښوو.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بللی چې ګیري تیر ونې د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړ شوې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. میگا په ټلویزیون قام ته په وینا کې نوموړي وویل چې دا وخت هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دې لویه وجه هغه قرضې دي چې تیرو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه اخیستې دي. وزیر اعظم زیاته کړه دوه سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي او اوس غواړي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت په سیر دوی د ملي تفاهم په نوم پرې خودل شي، خدای غ حکومت به ورسره حساب کتاب کوي.
کوئی کسی قسم کا این آر او اس لیے نہیں ملے گا.
دے وائی اس یو قسم این آر او بعد دے لپاره نور کلر کیگی زکه چی په ملک کی درغلی کړی دا او د دوی پوجا باندې کام قرضدار شوه دے او ټول بوج په ولس پری وزي.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا.
د وزیر اعظم په وینا په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 1.5 اربا ډالر قرضه وه، خو اوس دا قرضه 1.5 زره اربا ډالر ته رسېدلې ده. بل پلو میډیا ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب ویلي که نواز شریف انارو غوښته نو جیل ته د تلو لپاره به هیواد ته نه راستنېده او حکومت چې څه رقم احتساب کول غواړي دوی ورته تیار دي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بللی چې ګینه تیر ونې د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. پرون د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویل د داسې داو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کوم ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د نهې په ورځ تور پورې کړی و چې په کندهار کې د برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. د اکتوبر په 13مه نیټه یو وسلوال چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم په غاړه وو په کندهار کې د امنیتي چارواکو په یو غونډه ډزې وکړي چې په نتیجه کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسن خیل وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحاتو عملي کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړې ده. د وزیر اعلی هاوس نخپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې د صوبې سره د زمکړل شویو قبایلي سیمو د پرمختیا او د غلطه د اصلاحاتو د عملي کولو په چارو خبرې وشوې. وزیر اعلی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو خلکو ته د روغتیا د اسانتیاو لپاره به دوی ته د صحت انصاف کارډونه ورکوي. د بیان تر مخه امریکایي سفیر وزیر اعلی ته قبایلي سیمو کې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختګ په څانګو کې د خپل مرستو ډاډ ورکړه. په کوټه کې په اسکول د وسلوالو په ډزو کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د کوټې په شابو کلی کې په موټر سایکل سورو وسلوالو په یو سرکاري اسکول ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 ماشومان ټپیان شو. برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د برید غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو ویلې دي. بلخوا پولیس وایي په کوټه کې نن نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو سپایي وژلې دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې امام مشال لیډو ته ویلي هیډ کانسټیبل محمد موسی اسکزی نن سهار 9:30 بجې په نوي کلی کې له خپله کوره کار ته روان و چې نامعلوم وسلوالو کسان ور باندې ډزې وکړې. د ده په خبره محمد موسی ځای په ځای مړ شوي او بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرلت غزي. پرون پیښور په سلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلي وویل قبایلي ولس جیلونه نه بلکې سکولونه او کالجونه غواړي.
حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو مرشي تاسو کوټه به ډبل کیږي. تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشوله. بل څوري چې مخکې که تاسو فکر کړی وي چې ګورنمنټ ولې چې مونږ فاټه کې جیلونه جوړو نه ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د اسپتال ضرورت دی د هیلت ضرورت دی د یونیورسټۍ ضرورت دی.
په قبایلي سیمو کې د بېقرارۍ او ترهګرو اوبریدونو له کبله ګڼ شمېر تعلیمي ادارې یا خو له منځه تللي دي او یا د امنیتي ځواکونو په قبضه کې دي. وفاقي حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې ده او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یوه کاري ډله یعنی ټاسک فورس هم ګمارلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هېوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې که چېرې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای په ځای کړل نو ماسکو به هغه هېوادونه په نښه کړي چې د دغه توغندیو قرباني دي. پرون دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړاونو نه وروستو اراده لري چې د ماسکو سره د کال 1978 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. پخوانی شوروي اتحاد او امریکا خواوشه 2900 توغندي له منځه وړي دي. په دې کې ډېر توغندي د امریکا او چې په اروپا کې ځای په ځای کړل شوي وو او د دې له وزنامې د لاندې لرې کړل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.3 روپۍ اخیستل کیږي او 130.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 1.6 روپۍ 40 پیسې او 1.8 روپۍ. یو ایرو 1.46 روپۍ 40 پیسې او 1.46 روپۍ 70 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 15 روپۍ او 15 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 4.40 روپۍ 40 پیسې او 4.40 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1.70 روپۍ او 1.22 روپۍ او 340 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 320 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. پر روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مخالفه ګوندونو ته ویلي که هر څوک هر څه کول غواړي خدای به په غلاو کې د لاس لرونکو احتساب کوي.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جو مرضی کوئی کر لے ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے.
فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن د قبائلی سیمو پر خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته د حکومت لخوا د تعلیم پر مختیا ته د دوی په وینا د پام نه کولو پر ضد به د نومبر له 15 احتجاج پیلوي.
ګورنمنټ ولې چې موږ په فاټه کې جیلونه جوړو نه ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د اسپتال ضرورت دی د هیلت ضرورت دی د یونیورسټۍ ضرورت.
امریکا او خلیجی هیوادونو د سیشمې پر ورځ پر افغان طالبانو او د هغو پر دوو ایرانی ملاتړو افسرانو باندې مالی بندیزونه ولګول. افغان شنونکي دا ګام څنګه تجزیه کوي؟
دغه بندیزونه چې له خلیجي هیوادونو ضروري دي واضح خبره ده چې د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسې واخلي روسیه هغوی ته چې ګمان ستاسو په صد باندې اقدام کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشالې سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب تر سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلې دي او لسته وینا کړې ده. عمران خان بیگا په خپل وینا کې د هیواد پر اقتصادي مشکلاتو د خپل سیاسي مخالفینو په اړه خبري وکړې. نوموړي پر پښتون پر پخواني حکومتونو بیا تور پوری کړ چې د پونه د هغو د پورونو اخیستلو وجې هیواد نن ورځ له مالی بحران سره مخامخ دی. عمران خان هوډ څرګند کړ چې احتساب وکړي. سراج جهیل له اسلام آباد رپورت راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د شروع په ماسکوتن کام تخپل خطاب کې وویل چې دا وخت ملک د سخت مالی حالاتو سره مخ دی او د دې لوی وجه د تیرو حکومتونو لخوا د نړیوال مالیاتي ادارو نه اغستل شوی قرضې دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 1.5 ارب ډالر قرض وا، خو په کال 2008 کې دغه قرض 6000 ارب ته ورسېد، کوم چې اوس 1.5 ارب ډالر ده. د دې په خبره د دې قرضې اډیټ روان دی او د کرپ خلکو نه بعد دې حساب اغستل کیږي. عمران خان وویل دوی سیاسي ګوندونه ته دې ذمہوار دي او اوس غواړي چې د پرویز مشرف په سیر ورسره انارو اوشي، خو موږ په کله هم داسې ونه کړو او د دوی به احتساب کوو.
کوئی کسی قسم کا انارو اس لیے نہیں ملے گا.
دی وای اس یو قسم انارو بعد دې لپاره نور کړل کیږي ځکه چې په ملک کې درغلي کړی دا او د دوی په وجه باندې کام قرضدارې شوې دي او ټول بوج په ولس پرې وځي او قرضې به واپس کول وي، نو څنګه به یې واپس کوو؟ پولیس په ټیکس لګوو او سیزونه به ګرانه وو، نو د دینه به غریبي نور سی واشي. او دا یو طریقه روانه ده چې یو وړه شن طبقه مالداري کې ولس غریبيږي او د دې طریقه کار ختمولو لپاره به احتساب کیږي او زه یو وار بیا گردان کوم چې څوک هم څه کوي و دې کړی، خو موږ به ان شاء الله په دې ملک کې احتساب کوو.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے ان شاء الله اس ملک میں احتساب کرنا.
خپل خطاب کې وزیر اعظم زیات کړی چې د زړو قرضو د کیس ورکولو لپاره موجوده حکومت ته د نوې قرضو اخستو ضرورت دی او په داسې حال کې د سعودي عرب لخوا د مالی مرستې ورکولو مننه کوي.
اس پیکج کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ اتر گیا.
دی وای د سعودي عرب د پیکج په وجہ بوجھ خلاص شو. څنګه رقم شو؟ کدا نه ملاوي دونو بیا به موږ سیده ایم ایف ته تلو او چې د ایم ایف نه مو پور اخستی وي نو نقصان به یې ولس ته رسېدو او ګراني به نوره هم سیوا کېدا. او ماته پورې احساس دی چې نن پولیس باندې ستیریږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو چې د دوست ملکونو نه قرضه واخلو چې لا ایم ایف د کم ناکم قرض ضرورت پاتې شي. نو اس کا مونږ د ایم ایف نه قرضه اخلو هم نو په مونږ به دومره زیات بوج نه پریوزي.
ایم ایف سے ہم جب قرضہ لے گئے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا.
د ملکی موجوده اقتصادی حالات او د دې مقصد لپاره د وزیر اعظم لخوا پورته کړی شوی اقداماتو په اړه چې مشال ریډیو د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه ویل که د ایم ایف نه قرض لږ واغستل شي او که ډیره، خو بیا به هم په ملک کې ګرانی همدارنګ روانه وي تر څو چې د اقتصاد لپاره په بشپړ توګه اقدامات ونه کړی شي.
زما په خیال سره پایدار یو او حل د دې کرایسیس دی. دا خو وقتی طور باندې دا چې یو حل ورته موږ ویلی شو، کومه مسائل چې وو او ډېر زیات هغه سچویشن دی، نه هغه د حده پورې حکومت ته یو سپیس ملاو شو. دا چې مهنګایي کو فرض کوي چې د هغې لپاره تیوري بل سولوشن تل پکار.
بل پلو دی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنګزیب د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه لګیدلی تورونه مسترد کړل او وی ویل ک نواز شریف انارو غوښتنو سره د خپل لور بجیل ته د تلو لپاره د لندن نه پاکستان ته نه راتلو او چې څوک انارو غواړي باید چې دا غوی نمونه په ډاګه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې سعودي عرب د اقتصادي بحران څخه د ایستلو د سعودي عرب د اقتصادي بحران نه د ایستلو لپاره پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکوي، بلخوا پاکستان ویلي د نورو 6 بلین ډالرو مرستو اخیستلو لپاره به د نومبر په میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق کې ایم ایف سره خبرو ته کښېني. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
سعودي عرب دې ته رضا شوی چې د اقتصادي بحران نه د ویستو لپاره به د پاکستان په مرکزي بینک کې 3 بلین ډالر اخدي. ریاض پدې هم رضا شوی چې پاکستان لا په 3 کلونو کې د 3 بلین ډالر تیل ورکي او پیسې ترې بیا رستو واخلي. د پاکستان نوی حکومت له وړاندې د نړیوال مالی بینک نه د مالی مرستو اخستو لپاره خواست کړی دی. په جوهري وسلو سنبال پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق لا ډېر شوی دی. جرمن خبری اجان سره د خبرو په وخت د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي کې دی شي د سعودي عرب مالیاتي پیکج د پاکستان په اقتصاد فشار راکم کی. بلخوا رویټرز خبری اجانس د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته کوي، خو پاکستان به بیا هم د نړیوال مالی بینک نه د مرستو اخستلو لپاره تیارې نیسي او د نومبر په میاشت کې به په دغه اړه د بینک د چارواکو سره خبرو تکینی. د وزارت ویان نور احمد خبری اجانس ته ویلي دغه مذاکرات به د نومبر د میاشتې په پای کې ترسره کیږي. وزیر اعظم عمران خان د نورو ملګرو هیوادونو نه هم د مرستو اخستو په لټه کې دي او تمه ده چې د نومبر د میاشتې په وړومبو ورځو کې چین ته سفر وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینر د کورنی چارو کمیټې ویلي چې له هیواده پر بهر تک د بندیز یا اگزیټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالې شي. د دې کمیټې دوو سینیټرانو پرون ماځیګر مشالې ډوتول حکومت دی یا دا قانون ختم کړي یا د پکی بندیز وکړي. د پاکستان د کورنی چارو سیکرټر د سینټ یا د کمیټې ته ویلي حکومت یوازې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ای سی ایل یا د ممنوع الخروجی له لیست ایستلی دي. پامیر ساحل رپورٹ لري.
د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواد د خلکو د ممنوع الخروجی یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بلل او ځنوې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنۍ قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواد بهر سفر ته پرې نګدي.
ای سی ایل کا جو لا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے.
د ای سی ایل قانون باید ختم شي. کدا یو ملزم پاره دا شک وی چې هیواد به پرېګدي نو له هیواد پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواد د نو وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست واچوي. کوئی
دخل انداز نه ہونا چاہیے کسی کو اگزیټ کنٹرول لیست ڈالنے کے لیے.
د ممنوع الخروجی وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1971 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او په خوا هم ځنو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځنو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټری تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست پاړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځنو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی وایي حکومت باید ایواز د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواد بهر تک ته پرې نګدي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي پر یو کس لوی تور پورې شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هیواده وتلو ته مه پرېږدئ. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي وروسته پلټنې وشي شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تک د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقونو سره په ټکر کې دی.
حکومت دې یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړي ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ د حق ضد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدي سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مورته پریښودل خو نوموړی خبرو ته حاضر نه شو. البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22 د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړې ایستلی دي خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نومونه شامل دي. د هغه هیواد بېلابېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
پامیر ساحل رپورٹ اور دی ڈران وسپانا پخپل اداری کلی کی پاکستان کی دا ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا دا ہوا دا پر وترو بندیز دا قانون زیادہ وقت غلط استعمال سوی او باید پا دا لسٹ کی دا چولو پا طریقہ او پا دا عمل بیالا سر بحث سی پا دی لسٹ کی دا شامل دورست دا یو کس دا قانون ترمخ دا ہوا دا زبندی یا دا بندی سفر نسکولای دا دی اداری نوری برخی لفرخنده اسد آور
د پاکستان ډان رسپان لکی په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر دې زیات بحثونه وشول چې دغه هیواد نه د نوو تلو په لیست کې د کوم کسانو نمونه اچول شوی نو دغه په کومو بنیادونو ترسره کیږي. د تیر ګل پورس د پاکستان په سینټ کې هم په دې بحث وشو چې باید د پاکستان نه د وتلو د بندیز لیست او دغه طریقې کار ته بیا کتنه وکړي شي. په خوا په دغه لیست کې د شاملېدو لپاره به په ډیرو خبرو خبر کېدو او له هغه وروسته به د یو تن نوم په لیست کې اچول کېدو خو اوس سیندا په ځینو پیښو کې اکثره ځینو کسانو ته معلومه هم نه ویو د هغوی نمونه په دغه لیست کې اچول شوی وي او له دغه نه زیاتره په ایرپورټ کې هم مشکلات جوړ شي. د ورسپانې په خبره په دې ورسته کې د خیبر پښتونخوا د نجونو او ښځو د حقونو لپاره په کارکونکو کې ګلاله اسماعیل د بهر نه دراتلو پر وخت اسلام آباد په هوایي ډګر په دې غرض د څه وخت لپاره ونیول شو چې د هغوی نوم د هیواد نه د بهر تلو اجازه نه لرونکو کسانو په لیست کې شامل وو. ګلاله د بیدار نجونو یا اویر گلس پنوم دی وی غیر سرکاری اداری مشد او د هغه د وینا تر مخه د خپل کار په دوران کې ورته اکثر بهر هیوادونو ته هم سفر قبل وی. بلخوا په دې ورستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو نږدې ملګری چې اوس د هغه د سلاکار په توګه همکار کوي دغه لیست نه خپل انوم لری ک چې دا خای کو سو کو غواړي نو د حکومت او یا د نورو ادارو په مرسته او خوخی ځان د دغه لیست نه وستل هم شي. په پاکستان کې په 1971 کال کې په قانون کې د ترمیم لمخې دغه لیست جوړ کړل شو چې پکې له هغه وروسته د هغه خلکو نمونه اچول کیږي چې پرې سو مقدمه روانه وي او یا پرې کم نور تورونه وي نو دغه قانون لمخې د پاکستانه بهر سفر نشي کولای. ډان لیکي په تیر وختونو کې دا وړي دل شول چې زیاتره دغه قانون ناسم استعمال وکړل شو او اکثره پکې د هغو کسانو نمونه هم واچول شول چې د قانون لمخې باید نه وي شوی. بلخوا موجوده حکومت وايي په دغه لیست کې د ځینو کسانو نمونه لدې وجه اچولي چې پرې په پاکستان کې د درغلۍ تورونه دي او پر خلاف یې مقدمه هم روان دي. په دغو کسانو کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونکو هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1200 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د پاکستان لپاره د امریکای قائم مقام سفیر د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی. د وزیر اعلی دفتر خبر پانه وایي چې محمود خان او پال جونز د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې پر نورو چارو پرمختیايي چارو خبرې وکړې. محمود خان امریکایي سفیر ته د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو وروسته د دې سیمو په صوبایي بهیر کې د شاملولو په لړ کې د حکومتي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د قبایلي سیمو ټولو خلکو ته به د صحت کا انصاف کارډونه ورکول کېږي. غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې د زمشوی قبایلی سیمو او د صوبې د نورو برخو د پرمختګ په اړه خبري شوې دي. د وزیر اعلی هاوس د خبرپاڼې تر مخه د امریکایي سفیر سره په ملاقات کې وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوی قبایلی ضلعو کې پرمختګ او انتظامی ډانچه جوړول یو چیلنج دی او دوی له په دې کار کې د هر اړخ نه د مالی مرستې ضرورت دی. وزیر اعلی محمود خان امریکایي سفیر ته ویلي دي چې د دې کار لپاره یو کاري ډله په مرکز کې او بل ټاسک فورس یا کاري ډله په صوبې کې جوړه کړې شوې ده. د خبرپاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان مهمه خبره دا کړې ده چې د صحت انصاف کارت به د قبایلی سیمو 100% خلکو یعنی ټولو خلکو ته ورکوي. د خبرپاڼې تر مخه امریکایي سفیر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبې سره په بیلابیلو څانګو کې به همکاري او مرسته کوي او د صحت، تعلیم، ټولنیز پرمختګ او مقامی حکومتونو په څانګو کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخري برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
سرویر پر دې چې پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا اورګډه کړل شوې ده، خو د سیمې ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو سازمانونه شکایت کوي چې حکومت په ترجیح بنیادونو د دوی ستونزې نه هواروي. په دې لړ کې پرون د فاټا سټونټ ارګنایزیشن د قبایلي سیمو د تعلیمي محرومۍ په اړه د نومبر له 15 نیټې د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د تنظیم مشرانو په خبري غونډه کې ویلي د انضمام په لړ کې باید لومړی ترجیح په قبایلي سیمو کې د تعلیم پرمختیا ته ورکړ شي. خو د ترک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو ځکه د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ په ګډون نور کارونه د ځنډ ښکار دي. یو ځل بیا غلام غوث غوښتو
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلی وویل پکار ده حکومت تر ټولو اول د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو تعلیمی اړتیاو ته پاملرنه وکړي.
5 تاریخ مو د احتجاج کال ور کړی دی، روان چې کوم 5 تاریخ دی، د احتجاج تمو ولی مجبور شو چې ولی زموږ مسلې نه حل کیږي. بل حکومت موږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو عمر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي، تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشولا. بل څوري چې مخکې کتا سو فکر کړی و چې ګورنمنټ ولې چې موږ په فاټه کې جیلونه جوړو، نه ته دا ماته وایا چې الته د جیل ضرورت ته کته د سپیټال ضرورت ته د هیلث ضرورت ته د یونیورسيټي ضرورت ته د میډیکل کالج ضرورت ته د انجینیر کالج ضرورت ته کماته د جیلونو ضرورت.
هم د قبایلی سیمو د ځوانانو د تعلیمي نیمګړتیاو په اخلا په پیښور پریس کلب کې په یو بل خبري غونډه کې د جمعیت علماء اسلام پی د ځوانانو د قبایلی څنګ مشر محمد عمر بیٹنی وویل
کوم سرسبز باغ د انضمام نه مخکې فاټا ولست کوم خودلی شیو پیغام نظام چې د زری برابر هم لکه عمل نه دی شوی تر اوسه پورې. دغه رنګ لکه کومونه نسی چلے دی. زه وایم چې د فاټا ولس بیدار ده، اوس نور مزید د فاټا ولس ته دوکه څوک نشي ورکولی.
خو څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانیو قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې وه. خدا تحریک انصاف سره د تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د یو غړي اقبال افریدی نامي و پختل چې قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه به کله پیل شي، نو په جواب کې هغه وویل
ولکه موږ هغه پرمختګ شروع دي، خو په دې کې ټول غټه مسله دا ده چې اوس د پند مسله د خزانه خالی ده. پندونه را روان دي پاکستان ته، امداد را روان دي، په هغه کې به موږ د فاټه چې کوم ده موږ ولاړو هم کتل او د تعلیم او د سیاحت کومې مسالې دي هلته به موږ پکې اچو. خو په دې کې اویا کاله تیر شو، حالانکه دوی دا 15 کاله او په 10 کاله او په 50 کاله کې څه ونه کړل، او موږ نه په 50 ورځې کې ول ټایم به لګي انشاءالله مسالې به حل کړي.
خو قبایلی ځوانان وایي دوی ویني چې د پخوانیو قبایلی سیمو په نسبت د هیواد په نورو برخو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه په سنسه ډول روان دي، او حکومت لا پکار ده چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته هم پام وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په دومره نیمای کې هم درته شمه ریپورتونه لرو خو ټول سیمه به جسوي دي شاهین بنره به خبرونو لنډیس واوروي
د یوخ مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب بور سره کیږي میگا په ټلویزیون قام ته په وینا کې نو موړ ویل چې دا وه هیواد د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي او وجه دا ده چې تیر حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه ډېری قرضې اخیستې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانی او قبایلی سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحات او عملی کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري دا خبر نو وړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړی دا فاټا سټوډنټس فیډریشن ویری د نومبر په 15 منېټه با قبایلی سیمو کې د تعلیم د سانتیاو د نشټوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرد غزي د اعلان د فیډریشن چارواکو پرون په پیښور پر سلب کې یو خبري غونډه تا د وینا په وخت کړی دی اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بلدی چې ګنتیر ونې د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت وویل داسې اداو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کوم ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي په کوټه کې په یو سکول د وسلوالو په ډزو کې سلور ماشومان ټپیان شوي دي بلخان نن هم په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو سپایي وژلې ده برید کوونکی په تخته کې بریالي شوی دی د دواړو بریدونو ذمہواری لا چا نه ده منلې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونو په نخښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکړي نوموړي زیاته کړې چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای په ځای کې نو ماسکو به هغه هیوادونو په نخښه کوي چې دغه توغندیو قربان وي
شاهین بنیروس د خبرونو لنډیزه درته وړاندې وکړل او د پاکستان مطبوعاتو سره کلی احمد الله ورته کتنه کړې ده
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکول او راتلونکي 3 کالو لپاره د 3 ارب ډالر قرض تل ورکول ته آماده شوه چې لوجه پاکستان ته راپېخ مالی مشکلات تر څه حد راکم شو ورسپانه لیکي چې قرض د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه په سختو شرطونو واخستې شي او یا که د ملګری ملکونو نه په اسان شرطونو سره خو قرض قرض وي او څه وخت ورستو واپس کول وي نو حکومت له پکار دي چې معیشت بهتري لپاره د ګامونو پورته کړي او ملک د جوګه کړی چې نور قرض اخستو ته ضرورت را پیخ نشي ورسپانه لیکي ملک په ماشی توګه دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی خو دا هم حقیقت دی چې د ملک امنیتی حالات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي د سره سره د توانای په بحران کې هم کمی راغله نو حکومت له پکار دي چې غیر ملکی پنګوالو لپاره د موقع برابرې کړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي دا نو ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر عمر ایوب د سېنات غونډې ته ویلي دي د کرپشن بجلی غلا او د ویش خراب نظام لوجی وابدا د نقصان سره مخ ده ورسپانه لیکي ک موجوده حکومت دی او یا کثیر حکومتونه د بجلی غلا په مخنیوي کې کامیاب نشو نو نقصان پوره کول لپاره کورونو کې بجلی استعمالونکو په شمول دکاندارانو او کارخانو په زیات بلونه لیکي کم چې د مسلې حل نه دی ورسپانه لیکي تیر حکومت په ملک کې د بجلی پیداوار زیات کړو چې لوجی نن اضافي بجلی موجوده ده خود تارونو لوجی کېدونکو نقصان د بجلی غلا مخنیوي او د خلکو نه پوره بلونه اخستو لپاره یې څه ګامونه پورته نکړل چلوجی یاد محکمه د نقصان سره مخ ده خو موجوده حکومت له پکار دی چې بیلونه نو ورکوونکو او د بجلی پغلا کې ککړ خلکو پر ضد ګامونه پورته کولو سره سره د تارونو لوجی په کېدونکو نقصاناتو د هم قابو عمومي اج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې جوړ کړی شوی ایولس کسیزه کمیټه ته په قبایلی ضلعو کې د راتلونکو لسو کالو لپاره معاشي تګلارې جوړولو کار سپارل شوی دی ورسپانه لیکي دا حقیقت به تسلیمول وی چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره صحیح منصوبه بندي نو وکړی شوی نو په کار ده چې موجوده کمیټې د معاشي تګلارې جوړولو سره سره هغه کارونه کم چې په فوري توګه کول پکار دي نشاندهی دی وکړي چې د انزمام ګټه په صحیح مانو کې د قبایلی ضلعو ولسته ورسی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو مقاله کې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته کتنه کړې ده ورسپانه د پاکستاني چارواکو لخلي لیکي سعودي عرب پاکستان ته 16 ارب ډالر د ورکولو ژمنه کړې بلخوا د بې پولي خبري اعلان سازمان په کندهار کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامین محمد سلیم د وښنې پړه خفګان څرګند کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی لملیها مرزا دا اور.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت وایي چې له وزیر اعظم عمران خان سره سعودي عرب ژمنه کړې چې شپږ بلین ډالر به ورکوي سو د هیواد اقتصادي بحران کې ورسره کومک وشي. عمران خان د سعودي عرب په قربتوب یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ریاست تللی و. د پاکستان حکومت ویل چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان عمران خان ته تېرې اونۍ په ټلیفون ویلي و چې د سعودي عرب په اقتصادي سرمشیزه کې ګډون وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان روانه میاشت د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د مرستې په پیکیج خبرې پیل کړي. پاکستانی او چارواکو ویلي اوس هم له IMF نه د قرضې د اخیستو تمه ده، خو د سعودي عرب دغه قرضه به په دغو مذاکراتو کې د پاکستان په کار راشي. حکومت وایي پاکستان ته د اقتصادي بحران د لمینځه وړلو لپاره دا وخت شاوخوا 12 ارب ډالر پکار دي. ورځپاڼه لیکي که یوې خوا ته پاکستان له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو بیا اسلام آباد بلخوا احتیاط کوي چې د ریاض دښمن هیواد ایران چرته په غوسه نه کړي. پاکستان له ایران سره یو اوږد او پرامنه سرحد لري. پاکستان له افغانستان او هند سره هم پولې لري، خو دغه سرحدونه نازک دي چې په زرګونو پاکستانی سرتېري هلته ځای پر ځای دي. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د اکتوبر په 18 په کندهار کې د طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامین محمد سلیم په وژنه افغان څرګند کړی دی. هغه په پیښه کې په وژل شو شپږو کسانو کې یو و. 44 کلن محمد سلیم د شپږو بچو پلار و. د سازمان په خبره د 2014 د پیل راهیسې په افغانستان کې تر دې دمه 8 خبریالان د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو، بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي دغه ډلې خبریالان او میډیا په ارادي توګه په نښه کوي. سازمان د افغانستان په وروستو پارلماني انتخاباتو کې د یو شمېر بمی چاودنو پس د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کوي. اداره وایي د انتخاباتو په خبر ورکولو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان له ستونزو سره مخامخ وو. اداره په کاپیسا ولایت کې د ریډیو د یو خبریال د تختول کېدو خبره کوي چې د ولسی جرګې د یو غړي ساتونکو تر 100 ساعتونو نیولی و. د ادارې د رسنو د آزادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان روان کال په 130 هیوادونو کې 113 نمبر دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شوروي تیاتر ماتېدو وروسته د نیټو تر ټولو ستر فوجي مشکونه نن په ناروې کې پیلېږي. په دې مشکونو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 5000 پوځیان برخه اخلي. روس دې مشکونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد چبر نور تفصیل راکوي.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو په وسون پونم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتې دوره وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15 د نومبر تر 8 او د نومبر له 14 تر 14 به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې ننداري په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو په وسون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه، همدارس فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل: د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بلور ته د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پروند د بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمین منسک خبري غونډه ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه از مشپلو ته نشته پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو په تیر بیا لدی تړون سره د وارسا د بخانی تړون د غړیو او بالټیک هوادو یو ځای کېدل پرون کشکاری پورسیو کلونو کې ناتو او روسي یو بل په تیری تورن کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناسي لاري د یادوالي د ګوښه کېدو سرنوالي ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. د ول چې خوست والي د چاشمې پرز د کندهار او هلمند پیشي د وجل سو جرنال نانو د فاتح په مراسم کې د ولسی جرګې د وجل سو غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوي کړی او ویلي دي چې قهرمان دي چې قهرمان د دل لپاره قهرمان نه دی. په دې اړه د خوست والي د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ د لفظي شخړې ویډیو په ټولنیز میډیا کې په ډېر اندازه خبره شوه. نجیب الله خیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د خوست والي حکم خان حبيبي او د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون ترمنځ د فاتحه د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیز میډیا کې د خلکو لپاره خبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال روستا دی همدی ورځ نا وخت تماس دیگر د خوست یو شمیر مدني فعالان او ځوانان په یو خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یو غوښتل چې یاد قضیه و سیډي. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولی نه یوازې دا چې د هیواد یو ډیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولی د یاد جرم په تور لدند غوخه او سرنوالۍ ته معرفي کړي.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خوښنی څرګند کړه. وی ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د خائن د قاتل په نوم یادوو زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډیر په ټکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې ماده یې سپریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شوو جنرالانو لپاره نیول شوی ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به دې په ډېر عزت خپله پاتحه اخیسته وه. غوښتل یې د پاتحې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بینان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړې، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر آرامۍ سره لري کوم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم. دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما لپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډیر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولې دي فکر کوم چې د یو والي لپاره مناسب نه دي.
بلوري ته د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو ادارې په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان به احترامي شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوی شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هیڅ شهید سپکاوی د هیچا لخوا نه مني.
د نجیب الله خیل رپورٹ مو ورته افغان شنن کی وای پر طالبانو او داغو د ملاتړ په تور پر دو ایرانی افسرانو د امریکا او خلیج هیوادونو نوی بندیزونه شای موثر نه وی خو د سیاسي فشار معنی لري دوی پرون ماشام تر هغه وروسته له مشرانو سره خبرې کولې چې د اکتوبر پر درويشتمه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک دوه افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست ته واچول. طالبان وایي د بندیزونه به اثر دي. تهران لا خبرګون نه دی شو دلی خو تیر وختونو کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. پامیر سایل موضوع چړلې ده.
افغان شنون کې پوهان وای پر طالبانو یو پاکستانی کاروباري او د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنی لري چې سیمایز اړخ لري. د اکتوبر پر درويشتمه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوه ویرانه او پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغه وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام مخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړ او تمویلونکو ایرانیانو لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شندول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بی اثر دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکو مشتاق رحیم پرون مخام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړ او مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه خای نوې بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. دا بندیزونه وی او یا که بندیزونه نوی، دوی اگر رسمي چینلونه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینه بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دا بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسې ورته رسي هغوی ته چې ګمان ستاسو په صد باندې اقدام کوي.
د کابل پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی تخکاری چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
وخت یې نه چې د خوانه د اخرین ریسورت او اعلی پایس استفاده وکړي. دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنه وي نو دریم پړاو یې یا چویس نمبر سی یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي پر داسې مهال چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده.
زه هم دې ته حیران یم کله چې د سولې بهیرونه چې کله هم پیل کېږي نو هلته په ازادیانو باندې ډېر فکر کېږي. په دې باندې فکر کېږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي، کوم د سولې اړخونه چې دي. او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره ټولې مذاکرات کې هم کېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخ ته ځي. لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هیوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي نو دوی د قوت د موقف نه رانشي بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي.
د امریکا او د خلیج هیوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي، محمد داود مزمل، عبدالرحیم منان، نعیم بڑیڅی، صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوی دی. د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق لاري د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباري عبدالعزیز هم په دې نوم لړ کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر قبایلی ضلع سرکاري ډیګري کالج زکونکو شکایت کوي چې په کالج کې د داخلي لپاره سخت شرطونه ایښودل شوي دي او یو کال تیرېدو باوجود څه د پاسه 1500 زکونکو سکالرشپ یا کلنۍ وظیفې څخه محروم دي. دوی غوښتنه کوي چې بی ایس پروګرام سره سره دي په بی ای کې هم داخلي او دا شان وظیفې ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال فراچنواري په اړه رپورت لري.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي سرکاري ډیگری کالج د دیار لسم جماعت یو زده کوونکی سبحان علی مشال ریډیو ثوای دوی ته د بی ایس پروګرام نه علاوه په بی ای کې داخلي نه ورکول کیږي او تر اوسه سکالرشپ یا کلنۍ وظیفه هم نه دا ورکړل شوی.
د درس سټډنټان فارغ شو هغه بی ایس کې اډمیشن نه کا هغه وس نشته هغه دومره پیمنٹ نشي برداشت کولای او بی بی سی دوی بنده کړی دا دویمه خبره دا چې موږ سکالرشپ چې دا سکالرشپ چې موږ ته سالانه ملاوږي هغه پرنسپل سپ ته ملاوه شو دا بار بار مطالبه کړو چې د سټډنټانو لپاره سکالرشپ په زر تر زر ورکړي چې دا اډمیشن پوکا.
د خیبر د لوړګي سرکاري ډیگری کالج د څوار لسم جماعت یو زده کوونکی شفاعت شینوار وای
بی بی سی او سکالرشپ کوم روپۍ دوی ته ورکړ شوی او د فرست ایئر کوم یو ورکول اوسه پر سکالرشپ فارم نه لګل شوی او ای پی ای سیبم دا وی چې تاسو کوم سکالرشپ چای یعنی کوم نیو ورکی دوه پر سکالرشپ فارم په دسمبر کې ولګل شي او کوم نو سکالرشپ چې راغلی دا به اوس په دوه سټډنټ ته په هفته کې میلاو شي.
د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي سرکاري ډیگری کالج پرنسپل شیر بهادر وای د بی ای او بی ایس پروګرام ځنې قوانین مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا لګل شوی او مونږ هڅه کوو نظر سانې لپاره درخواست ورکړو.
تھرڈ ایئر کې ایڈمیشن ایچ ای سی منع کړی دی چې تاسو که بی ایس سٹارٹ کړئ هغه ڈسکارڈ کړئ نو مونږ پشپګو ڈسپلنس کې بی ایس سٹارٹ کړو ایز دا فرسٹ ٹائم هغه باندې مونږ لګي مونږ او که دوی دغه لکان راځي نو مونږ ته په بی ایس کې ایڈمیشن ورکو هغه خیس مثلا نو دی تھرڈ ایئر ایڈمیشن خو دغه پرابلم دی سکالرشپ چې راغلی دی مونږ اکاؤنٹ کې داخل کړی دی خو هغه پیسې لاندې ٹرانسفر شوي زموږ اکاؤنٹ ته دوی مونږ هغه دې پر چیک بک هم ضرورت دی نو مونږ بینک ته ویلي چې تاسو مونږ ته چیک بک راکړئ. 1547 سټوډنټس دي نو چونکه دا چیک بک دې کراچۍ نه راځي نو هغه یو هفته به پکې لګي چې کله مونږ ته راشي نو دې پرې به مونږ ټول ته ډایرکټر دا آرډر کړی چې تاسو به دې ته اوپن چیک ورکوئ.
د خیبر انتظامی چارواکو د کالج عملی او د خیبر د تعلیم محکمې ته امر کړی چې د دغه کالج د زده کوونکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړل شي او د داخلي او سکالرشپ قوانین دې ورته نرم کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
او سمي بل رپورت ترازو په کورم کې د لوکمان خيلو شلوزن او د رايو او چدونکو لتیرو شاوخوا یو نی رایسي پر احتجاج دي. دوی په شالم زکه خیمه لګولي او حکومت غواړي چې د شاملاتو تقسیم وسی خو لا هغه ځای به دخل سوي کسان به دم زکو د ویش مخالفت کوي. په دې اړه د طارق ورکسي رپورت.
په کورما کې د لوکمان خیلو شلوزان او درویو یوش میرو سیدون کې لپاره چنار ایئرپورټ سره نږدې په صحرا کې لا یو اونې څخه احتجاجي ټینټونه لګولې دي او له حکومت هم دغه د صحرا ځمکه تقسیم او باندې د زینو کسانو لخوا د قبضه ختمولو غوښتنه کوي. د صحرا دغه ځمکه شاملتي ده چې په کې د نورکی او لرزر قومونو هم حصہ شته خو هغوی په دغه احتجاج کې نه دي شامل. د احتجاج کوونکو مشر د شلوزان اسد علي بنگش وای په شاملاتو له آبادۍ سره د ځایي خلکو په خپل منځ کې د نخټو اندښنشته پکار دا چې حکومت د کاغذات مال مطابق لدرو کالو د زنخکار د دغه مسلې حل راوباسي. اسد علي بنگش دړه ورکوي چې هغوی خپل کورونو ته تر هغه نه زی تر سوچ حکومت او یا خپل د صحرا ځمکه تقسیم نه وکړي.
ټوټل ځمکه چې کومه ده تقریبا 40,000 غو کانال مشتمل ده او د 23,000 غو جوړ شوی ده کمیشن د 23,000 کانال کنا 3 سال شو چې دی کمیشن جوړ دی امپلیمنټیشن نه کوي سیول انتظامیا او دینه تقریبا ډیر مخ کې نه 70 سال نه مخ کې کابیز دی خالکو کبي زندې اغه در کواټیو کې چوي.
بلخوا د لندبون او کڅکی اوسیدونکو د صحرا ځمکه د تقسیم غوښتنه ناسمه بولی او دا ولري دا د دوی ملکیت ته چې لسمه تر به داخل کې دورسته ورنه د قبضه کې دوله لپاره د احتجاجونو روان شوی دی. د یادو سیمو خلک په 2003 کال کې فرقایي زنه خطه تر شروع کې دورسته خپل سیمه پر خودلې دي او وس په مختلفو سیمو کې ژوند تیروي. د کڅکی مشر حاجی دین محمد صوفی وای د شاملاتو ځمکې له تقسیمه کې دوه فساد د خریدو ویره ده په کار ده چې حکومت مخنیوي وکړي.
زه په مول ته هغه څه بدول چې موږ به داخله یو موږ ته پوری به نه شي وي او موږ دار به دار چې مال خورې په سر بیا چې کله مو به حال شو زړه جوړ غاړه جوړ جوړ به کومه ده
معلومات
در مخه په کما علاقہ باندې د لنډیوان او کڅکی خلکو اعتراض دی له هغه انتظامی چارواکو د احتجاج کوونکو ټینټونه لری کړي خو له پنور ازمکه باندې لا هم خلک ناشتي دوباره کور می تحصیلدار ساز محمد وای دغه د صحرا ازمکه په درو حصو مشتمل ده چې د یوې حصے رقبه یو ل زره کناله جوړیږي د هغه تقسیمېدو فیصله شوې ده خو له نور حصے به د ټولو فرقینو پر زمنده تقسیم اول شي مختلف قومونو ترمنز د شخړو سبب ګرځیدلې دي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیوارڈو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتا منو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلے ری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پا جوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مجنون توایم هاغه جهان کی بم مجنون توایم زه هم عاشقم